آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې وایي
په پاکستان کې د خلیلزاد او طالبانو غونډه لغوه شوې ده. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان ته ځي او ایران وایي په سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو برید په پاکستان کې طرح شوی و.
نن د خبرونو نه روسا په راپورټونو کې یو موضوع ده چې د پاکستان چارواکو سره د طالبانو د خبرو د لغوه کېدو د علتونو په حکله مختلف اټکلونه کیږي.
شاید پاکستان او امریکا د افغانستان حکومت د اعتراض په خاطر دا کار کړی.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسون د دولتي مامورینو په حکله معلومات ثبتوي.
دا د شفافیت او د فساد مخنیوي ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې د کار د چټکتیا لامل کیږي.
او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس اعلان کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی. خود دې او نور مطالبه نمخ کې ز زیبا خادم او اشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه وایي. امریکایي چارواکو په پاکستان کې د طالبانو سره هغه غونډه چې ټاکل شوې وه سبا وشي لغوه کړې ده. تر دې مخکې طالبانو اعلان کړی و چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره یې پلان شوې غونډه هم لغوه شوې ده. د طالبانو سرچینې وایي چې غونډه امریکایانو لغوه کړې ده. یوې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم پاکستان ته د سفر کولو کوم پلان نه لري. تیره اونۍ طالبانو اعلان کړی و چې د فبروري په 15مه نیټه په قطر کې د امریکایي هیئت سره تر غونډې مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او بیا د امریکایي هیئت سره ګوري. تر دې دمه د پاکستان او افغانستان حکومتونو په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
بل پلو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله سره یې کتلي او د خپل روسي سفر په حکله ورته معلومات ورکړي دي. په همدې حال کې طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د پاکستان غونډې ته پوره چمتووالی نیولی و، خو دا چې د طالبانو ځینې مشران لا هم د ملګرو ملتونو او د امریکا په تور لیست کې دي او سفر نشي کولی، نو ځکه یې ونه شو کړی چې په دې غونډه کې برخه واخلي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې هغه لارې موټر نیولی چې 10,000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد پکې بارول. د ننګرهار د والی ویان عطاولا خوګیانی امریکا غږ ته وویل چې دغه چاودیدونکي مواد د پاکستان راوړل شوي ول چې د سمټو په بوجوي کې ځای پر ځای شوي ول. هغه وایي دغه موادو د انتقال په تور درې کسان هم نیولې دي.
د ولسی جرګې د عدالت غوښتنې ډله غواړي چې د ولسی جرګې انتخابات باطل اعلان شي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د حکومت نه غوښتي دي چې د ولسی جرګې انتخابات منحل کړي او د نوو انتخاباتو لپاره تصمیم ونیسي. د ولسی جرګې د عدالت غوښتنې ډلې د جمهور رئیس غنی نه وغوښتل چې د ولسی جرګې انتخابات باطل اعلان کړي، ځکه چې پراخو درغلیو او د کمشنرانو لری کولو وښوده چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات مشروعیت نه لري.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوري د هم نړیوال خبرونه. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان نن پاکستان ته ځي. محمد بن سلمان په داسې حال کې پاکستان د سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ جنجالونه زیات شوي دي. تمه کیږي چې محمد بن سلمان به د پاکستان سره د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګې اچونې موافقې هم لاسلیک کړي. سعودي عربستان 3 میاشتې وړاندې پاکستان ته 6 میلیارد ډالر پور ورکړ چې دغه هیواد اقتصاد ترې وندزې په پخو بدارو. محمد بن سلمان په دې سفر کې چین ته هم ځي.
د ایران د پارلمان رئیس ویلی دی چې په دې هفته کې د پاسداران انقلاب په قواو باندې خونړۍ حمله په پاکستان کې پلان شوې و او د هغه هیواد د خاورې نه وشو. د خبر تفصیل سید سلیمان شال ویلی.
د ایران د پارلمان رئیس نن د یکشنبه په ورځ ویل چې دغه مرګانۍ حمله چې د پاسداران انقلاب 20 غړي پکې وژل شو په پاکستان کې پلان شوی وه او باید چې پاکستان یې په اړه ځواب ورکړي. خو مخکې ایراني مامورانو د پړه د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو چارواکو په غاړه اچولې وه. د شنبه په ورځ د پاسداران انقلاب عمومي قمندان ډګر جنرال علي جعفري هم پر پاکستان باندې تور لګولی و او د سخت ځوابي اقدام خبرداری ورکړی و. سعودی عربستان او متحده عربی امارات چې په یمن کې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثی اغیانو سره په جنگ بوخت دي، د پاکستان سره نږدې انډیوالي ساتي. د جیش العدل په نوم د ایرانی سنیانو یو سازمان د دې حملې ذمہواري قبول کړې ده. جمهور رئیس حسن روحانی هم په یوې تلویزیونی وینا کې هوډ وکړ چې د نوموړي په قول حتما به ایران د دغو شهیدانو د وینې بدل اخلي. پاکستان د دې حمله غندنه کړي، خو د ایران د پارلمان د رئیس د تور په جواب کې تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
په همدې حال کې د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي دي خپل ځواکونو ته هم اجازه ورکړې ده چې د هغو کسانو پر ضد ګام واخلي چې په کشمیر کې په ملیشیا ځواکونو ځانمرګي برید کې لاس درلود. ښاغلی مودی ویلي دي چې په پلوامه کې به د تویو شوو وینو بدل اخلي. د هندي کشمیر په پلوامه سیمه کې د تیرې پنجشنبه پر ورځ په ملیشیا ځواکونو ځانمرګي برید کې څلور څلوېښت ملیشیا ووژل شول او لسګونه نور ټپي شول.
ایران نوې اوپتل خاره کړ چې په خپل ایران جوړ کړی دی او د کروز توغندي پکې نصب شوې دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني نن د بندر لنګه په خار کې په ځانګړو مراسمو کې دغه اوپتل پرانست. نوې اوپتل شپږ سوه ټنه وزن لري. د کروز د توغندیو ترڅنګ پکې پرمختللی تورپیدو او بحري ماینونه هم ځای پځای شوي دي چې کولی شي د اوبو د لاندې نواشي او خپل هدف ولي.
د اسرائیل صدر اعظم د هیواد لپاره د بهرنیو چارو نوی موقتی وزیر ټاکلی دی. څلور کاله کېده چې صدر اعظم بنجامین نتنیاهو په خپل د بهرنیو چارو د وزارت چارې پر مخ وړلې. بنجامین نتنیاهو نن اعلان وکړ چې د ترانسپورت اوسنی وزیر به د اپریل تر میاشتې پورې چې نوي انتخابات کېږي د بهرنیو چارو موقت وزیر وي.
په بنگلاديش کې اور کې نه کسه وژل شي ودی. چارواکو ویلي دي چې اور سهار وختي د چیتاګانګ خار د چتکای په سیمه کې په داسې حال کې ولګید چې خلک لا ویده وو. پور کې تقریبا 200 کورونه سوځیدل دي. چارواکو ویلي دي چې د اور د لګیدو علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د تحقیقاتو امر شوه دی اور په هغه سیمه کې لګیدل چې اکثریت خلک غریب دي.
د امریکا د بهرنی چار وزارت ویاندا هیدر ناورد په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازیتوب له کاندیدای نه ووتله. جمهور رئیس ترامپ پروسه کال د دسمبر په میاشت کې ویلي و چې غواړي په ملګرو ملتونو کې د سفیری نیکی هیلی پر ځای د بهرنیو چارو د وزارت ویاندا هیدر ناورد معرفي کړي.
د امریکا د اردو هغه نظامی ترانسپورتي الوتکې چې وینزویلا ته بشري مرستې رسوي د شنبې په ورځ د کولمبیا کاکټا ښار کې کیناسته. دا ښار د وینزویلا د سرحد سره پروت دی. دا بشري مرستې چې د امریکا او څو نورو هیوادونو لخوا برابرې شوې دي تر اوسه هیڅ وینزویلای ته نه دي رسیدلې، خو په کولمبیا، برازیل او کاراکاس کې آماده شوې دي. د وینزویلا متنازع جمهور رئیس نیکولاس مدورو ویلی دی چې د امرستي بې ځای او غیر قانوني دي.
او رسای خبر ده چې به وسله وال ډیر په لیبیا کې د ټونس څوار لس کارکونکو تښتولی دي. د بشری حقوقو ډله وایي دغه کارکونکو پرون شپه نه وخته د تیلو په یوې تصفیهخانه کې د کار کول د پاره روان و چې وسله والو په لار وتښتول. د بشری حقوقو د څار دې ډلې ویلی دي چې تښتونکو د دې کسانو د خوشی کېدو په بدل کې په ټونس کې د یو لیبیایي شخص د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې د مخدره موادو د قاچاق په قضیه کې بندي دی. د سیمې او نړۍ د خبرنامو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټوډیو نه خبريږي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس اعلان کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی. د افغانستان حکومت د بشري منابعو د سم مدیریت او د شفافیت راوصلو لپاره د ملکی خدماتو د مامورینو د بایومیټریک بهیر پیل کړی دی. خو د دې نه مخکې راځو دې مسلې ته چې په پاکستان کې د خلیزاد او طالبانو غونډه لغوه شوه. امریکایي چارواکو په پاکستان کې د طالبانو سره غونډه چې ټاکل شوې وه سبا ته شوې وه لغوه کړې ده. تر دې مخکې طالبانو اعلان کړی و چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره یې پلان شوې غونډه هم لغوه شوې ده. د طالبانو منابعو ویلي دي چې غونډه امریکایانو لغوه کړې ده. اکرام شینواری د کابل نه راپور راکړي.
امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیزاد به دا اونۍ اسلام آباد ته سفر ونه کړي. په پاکستان کې یو امریکایي چارواکي په دې حق له امریکا غږ ته د نورو جزئیات ورکولو څخه ډډه وکړه. تېره اونۍ طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د دغې ډلې یو پلاوی به د دوشنبې په ورځ د فبروري په 13مه اسلام آباد کې د زلمی خلیزاد سره د خبرو سربیره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره هم د افغان مهاجرینو او اقتصادي مسلو په سر خبرې وکړي. خو د دغې ډلې یوې سرچینی د یکشنبه په ورځ امریکا غږ ته ویلي چې داسې ښکاري چې طالبانو پلاوی هم پاکستان ته خپل سفر پسه کړی دی. طالبانو په رسمي ډول خپل پلاوی د سفر د پسه کېدو د علت په اړه څه نه دي ویلي. ځینو رسنیو د ناتیچو رپورټونو په اساس ویلي وو چې د طالبانو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په پاکستان کې د زلمی خلیزاد سره خبرو ته چمتو نه دي. په دغو رپورټونو کې د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د ملا عبدالغني برادر د نیول کېدو په اړه هم رپورټونه ورکړل شوي. خو د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو سوال اعلامیه کې د ملا برادر نیول رد کړی او ویلي چې هغه په خپل کارونو باندې بوخت دی. د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته طالبانو د پلاوی سفر د پاکستان د اطلاعات او کلتور وزیر لخوا په یو خبري کانفرنس کې تایید شوی و. خو دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لا سندي ویلي. اسلام آباد ته طالبانو د پلاوی سفر د خبرونو د خبرېدلو وروسته افغان حکومت پاکستان د افغانستان د ملي حاکمیت څخه په سرغړونې تورن کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند صبغت الله احمدي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر په اړه اسلام آباد له وړاندې کابل سره دا سفر نو تنظیم کړی. ښاغلی احمدي وویل چې دا په څرګنده د افغانستان د ملي حاکمیت پر خلاف یو اقدام دی.
با ما هماهنگ نشده، این نقض صریح حاکمیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان هست.
دانست لموک سره په همغږی کې نه ده تنظیم شوی. د افغانستان اسلامی جمهوریت د ملي حاکمیت پر وړاندې سرګنده سرغړونه ده. طالبان عملا لموک سره په جګړه کې،
طالبان عملا با ما در حال جنگ هست.
خاغلی احمدی ویل چې پاکستان دا اقدام د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په برخه کې د دغه هیواد ژمنو په خلاف ترسره کوي. هغه ویل چې دا په یو ډول طالبان ته د مشروعیت د ورکولو هڅه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د ګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو کمیټې ته پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر په اړه د افغان حکومت د شکایت په باب هم خبرې شوې رپورټونه تایید کړل او ویل چې د دغې پلاوي سفر د دغې کمیټې لخوا پر طالب چارواکو د سفر د لګیدلو بندیزونو پر خلاف ترسره کیږي. د افغانستان د چارو شمیر کارپوهان په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمي خلیزاد سره طالبانو د پلاوي د خبرو د پاسه کېدو په باب جلا جلا نظرونه لري. یو شمېر دغه کارپوهان په دې باور دي چې دا کار د افغان حکومت د وروستیو هڅو په نتیجه کې شوی دی. خو ځلې نور بیا د دې کار علت د طالبان ترمنځ په پاکستان کې د ښاغلي خلیزاد سره په خبرو د اختلاف له امله ګڼي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو وحید مجده وایي چې که دا کار د افغان حکومت داسې په پایله کې شوی وي نو دا د افغان حکومت لپاره یو ډول ډیپلوماتیک بری دی.
تر هغه ځایه پورې چې ځینو کسانو چې طالبان سره نږدې دي هغوی وایي د ناستې د تعویق علت دا دی چې طالبان غواړي انس اقوانی هم په دې مذاکراتو کې برخوال اوسیږي او شرکت ګډون وکړي خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی او په همدغه دلیل اوس دا مذاکرات په تعویق اچول شوی ده. البته نور وسایل هم کیدای شي وي خو تر اوسه پورې طالبان په دې کې رسمي غبرګون نه دی ښودلی. یو بله مسله چې مهمه ده هغه دا دی چې شاید پاکستان او امریکا د افغانستان حکومت د اعتراض په خاطر دا کار
کسان په پاکستان کې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمي خلیزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبري پسه شوي خو طالبانو د مخه ویلي چې د دغه ډلې استازي به د خاغلي خلیزاد سره د روان میلادي میاشتې په 15مه د قطر په پایتخت دوحه کې هم خبري وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 FM 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو واوریدل چې اکرام شینواری په خپل رالیګلی رپورت کې وویل چې طالبانو دا اوازې رد کړې دي چې ګوندې ملا برادر نیول شوی دی. همداشان امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ چې کومه غونډه کېدونکې وه د دوشنبه په ورځ هغه هم لغوه شوې ده. مونږ په پېښور کې د نیوزویک د مجلې خبریال سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده. سمی یوسفزي صاحب د دې اوازې وی چې ملا برادر نیول شوی روسا طالبان ویل چې نه دی نیول شوی په خپل کارونو بوخت دی نو د سولې خبرو د چټکېدو لپاره خو دا باید اوس په قطر کې کنه چیرې دی؟
زموږ چې کوم معلومات دي د ملا برادر اخوان کورنۍ دا وخت کراچۍ کې ده او دوی په خپل څو ورځې وړاندې په پېښور کې وو د سلا او مشورو دپاره هغلته تللی وو.
پېښور کې چا سره سلا مشورې کولې وبخي؟
خو طالبانو شوراګانې دي په پېښور کې شته، په کوټه کې شته شوراګانې دي، یا د مهاجرو کمپونو کې طالبان اوسېږي، هغوی سره ګوري را ګوري. او دا سلسله هغه وخت شروع شوله چې د مسکو د غونډې نه وروسته ملا برادر اخوان د خپلو ملګرو ته دا وی چې دی غواړي زر تر زره له پاکستانه ووځي او خبرې باید هر ډول خبرې پاکستان نه باندې وشي. خو په تیرو دوو درې ورځو کې یو ناڅاپه خپلو ملګرو ته دا پیغامونه لیږل چې باید په اسلام آباد کې مذاکرات وکړو او پاکستان صدر اعظم سره وګورو. دغه د موقف تبدیلول یو شمېر طالبانو داسې فکر وکړو چې دوی بیا په عادي حالت کې نه ده، یعنی ول شوی ده یا د کوم فشار له امله دا ډول خبرې کوي، دا ډول موقف یې تبدیل شوی ده. دغه وروسته دا ډول اوازې خبرې شوې چې ممکن هغه کني ول شوی نه هم، خو تر فشار او توقیت لاندې ده چې تر څو پاکستان کې غونډه وشي او طالبان دلته راشي او د الله برادر په مشرۍ او د نورو طالبانو سره یو ځای د خلیلزاد او پاکستانی وزیر اعظم سره وګوري. طالبان وایي چې د امن خبرې باید د پاکستان نه د باندې وشي په ابتدایي پړاو کې، کله چې مخکې زو دغه وروسته بیا موږ په خپل د ټولو همسایه هیوادونو سره نورو ګوانډیو سره ورورو په تماس کې کیږو، خو بنیادی او اصلي خبرې په ابتدا کې باید له امریکایانو سره په یو درېم هیواد کې وشي.
یعنی دغه خبر چې راغی چې پاکستان کې به طالبان د عمران خان سره ګوري، کنه بل د دې ترڅنګ خبره دا و چې د سعودي ولیعهد مرزي او خاید دوی سره هم وګوري، د دې خبرو مخالف دي طالبان؟
ځینې طالبان د ابتدا نه دغه پریکړې نه خوښ نه وو چې په پاکستان کې له پاکستان له صدر اعظم سره وګوري، ځکه چې هغوی فکر کوي چې څومره په امن خبرې نږدې کیږي او موږ د پاکستان له ادرسه یا د پاکستان له موقعیته استفاده کوو، غوونه په افغانستان کې موږ ته په بده نظر کتل کیږي او دا کافره باندې کوي کیږي چې موږ د پاکستان سره تړلي یا د هغوی پراکسیز وي. نو زما په خیال طالبان غواړي چې که سیاسي صحنې ته راځي نو دوی باید له پاکستانه دا لیبل د پاکستان ټاپه لزان لري کې
خنو وبخیزه خبره نسم نو وسو فکر کوي د قطر د شورا غړي بسوک هغه څه کولای شي چې دا مسله حل شي.
نو زما په خیال قطر غړي او یو شمیر د طالبانو هم د مشران یو یو فکر لري، خو د مذاکراتو طالبانو نن اعلان وکړ چې د ازینو مشرانو د سفر لامل دغه مجلس ونکړو، خو دوا عوامل دي چې یو د افغان حکومت پاکستان ته شدید احتجاج کړی دا او همدا ډول دا خبره کړی دا چې اسلام آباد کې باید سفارت طالبانو ته وسپارل شي او نور تاسو طالبان سره معاملې وکړي. بل طرف ته طالبانو دیننه ځینې مشران دا خبرو باندې خوشاله نه او توند عکس العمل وي، نو دې عمل دغه عوامل پیدا شول چې طالبان د خپل ملاقات دی غوښتلو چې پاکستان سره وکړي هغه ماتل شولو.
ویل کیږي چې دا ځنې طالبان چې نمونه په تور لیست کړي په هغه خاطر باندې کله کله دوی ځنه زینو ته سفر نشي کولای، د دې په برخه کې خو امم دا خبره ده چې د نمونه په تور لیست کړي کنه مولا برادر.
د طالبانو چې کوم مثلا وسپوري ماسکاو او جرمني او چین او د نورو هیوادونو ته سفر کوي هغه ټول لیست کې نمونه دي، خو دا لیست کې نمونه چې کوم دي کله کله دوی د پاره د امریکای په اجازه باندې یو اسناد جوړیږي چې ضرورت نه ده چې د ملل متحد له سکیورټی کونسل نه دغه اجازه واخیستل شي. دا د طالبانو یو بهانه ده چې وزما په خیال د طالبانو خپل منځي اختلافات د افغان حکومت فشار او د پاکستان د سیاسي نو دا پریکړه ده د عامل شو چې دا خبرې وروسته کې خود دي یو ډیر منفي اثرات به اوس د امریکای سره په آینده پنځستم تاریخ باندې چې کوم خبرې ټایم ورکړل شوی ممکن هغه هم لغوی ته هم ضربه ورسی، ممکن هغه خبري هم وزر دي.
ډیره مننه سمي يوسف زسب.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان حکومت د بشري منابعو د سم مدیریت او شفافیت دراوستو لپاره د ملکی خدماتو د مامورینو بایومتریک بهیر پیل کړی دی. د افغانستان په دولتي ادارو کې اوس 340 زره ملکی مامورین کار کوي چې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواکو میسون په وینا د دې مامورینو په حق له معلومات به د یو وسري سیستم لاره په یو معلوماتي مرکز کې راټول او ثبت شي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورت راکړي.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسون وایي چې د انساني سرچینو د سم مدیریت او په چارو کې د شفافیت دراوستلو لپاره د ملکی دولتي ادارو ټول مامورین بایومتریک کوي. د دولت د ملکی مامورینو د بایومتریک د بهیر د اداري اصلاحاتو او د ملکی خدماتو کمیسون د رئیس احمد نادر نادری لخوا د دغه کمیسون د کمشنرانو په اړه د معلوماتو په ثبتولو سره نن د یک شنبه په ورځ په رسمي ډول پیل شو او د یو کال په موده کې به پای ته ورسیږي. د چارواکو پر وینا د ملکی ادارو د کارکوونکو اون کو د بایومتریک بهیر بعد یو هررخیز او اصري سیستم لاره تر سره شي چې په کې بعد افغانستان د ټولو ملکی خدماتونو د کارکونکو په تړاو اساسي معلومات په یو معلوماتي مرکز کې راټول او ثبت شي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتونو د خپلواک کمیسون رئیس احمد نادر نادری د دغه بهیر د پایل په مراسمو کې وویل
اداري ملکی و دولتي افغانستان د افغانستان دولتي ملکی اداره د دې توان لري چې د نړۍ په نورو برخو کې د موجودو پرمختګونو سره سم حرکت وکړي. دا د افغانستان د ادارې د پرمختګ په برخه کې د اټفټه کیدای د ټولو ملکی کارکونکو د بایومټریکی معلوماتو په ثبتولو سره به موږ د دغه هیواد د انکشافي برنامو د استفادې لپاره د معلوماتي سرچینو یو با اعتماد مرکز ولرو. تاکل شوی چې دغه سیستم لاره د ټولو دولتي ملکی مامورینو د دندې، هویت، پته، تحصیلي درجه او ماشونو په تړاو معلومات ثبت او له مالیه وزارت سره شریک شي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسون د کارکونکو له بایومټریک وروسته به دا بهیر د پوهنې په وزارت کې عملی شي او وروسته به نورو ملکی ادارو ته وغځول شي. د افغانستان د ملکی دولتي ادارو کارکونکي له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې دا به په اداري چارو کې د اسانتیاو او شفافیت لامل شي. اسمت مرادی چې د کندز د والي د ویان په توګه دنده لري، امریکا غږ آشنا ته وویل:
د دولتي کارمندانو د بایومټریک پروسه یو ډېره مهمه پروسه ده. دا د شفافیت او د فساد مخنیوي ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې د کار د چټکتیا لامل کیږي. نو د افغانستان د جمهوری دولت له دې اقدام څخه ستاینه کوو او په ټوله معنا ترې ملاتړ کوو.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې 324 لوړپوړي منځني او ټیټ رتبه مامورین د دولت په ملکی ادارو کې کار کوي. پر دې سربېره شاوخوا همدومره نور په امنیتي او پوځي ادارو کې هم په دندو بوخت دي چې پخوا بایومټریک شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیون اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس اعلان کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی. ډونلډ ټرمپ له اروپایي متحدانو غوښتي دي چې په سوریه کې څه باندې 800 افراطي وسلوال چې نیول شوي تسلیم شي. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د امریکا ولسمشر له بریتانیا، فرانسې، جرمني او نورو اروپایي متحدانو غوښتنه کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې څه باندې 800 جنګیالي چې نیولي محاکمه یې کړي. ډونالډ ټرمپ پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د داعش خلافت د زوال په حال کې دی، خو اوس د نورو وخت دی چې تر خپله وسه اقدام وکړي. ولسمشر زیاته کړه، موږ د خلافت په وړاندې تر بشپړې بریا وروسته له سوریه وځو.
د یونایټډ سټیټس ملټری او کوالیشن پارټنرز،
د امریکا پاوځ زموږ متحدین او د سوریه دیموکراتیک ځواکونه پیراخ او سوریه کې د داعش تر ولکې لاندې سیمې ټولې نیولې دي. دا په رسمي ډول راتلونکو اونۍ اعلان شي چې 400 کې خلافت ماتې ورکړې ده، خو زه به تر رسمي اعلان پورې انتظار وکړم.
اروپایي او یو شمېر نورو هیوادونو ویلي چې سلګونه وګړي یې منځني ختیځ ته تللي چې د داعش او نورو افراطي ډلو ترڅنګ جګړه وکړي. د بهرنیو هیوادونو یو شمېر دغه ادبا وژل شوي، یو شمېر نوري نیول شوي او ځینې نوري هم هڅه کړي چې بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. په رسنیو کې د شمیمه بیګم په نوم د یوې ځوان انجلۍ په اړه بحثونه تود شوي چې د داعش ډلې سره د یو ځای کېدو په موخه له کوره تښتېدلې وه. اوس دغه 19 انجلۍ میندواره ده او د برېټانیا له حکومت مرسته غواړي چې بیرته هیواد ته ستنه شي.
ډونالډ ټرمپ رښتیا وایي که چیرې امریکا له سوریه څخه ووځي په بندیانو کې یوازې د داعش جنګیالي نه دي، هلته ښځې او ماشومان هم شته. نو د دې لپاره یوې تګلارې ته اړتیا شته. که چیرې امریکایي عسکر ووځي، د سوریه دیموکراتیک ځواکونه یا کردان چې دغه خلک ساتي، نور به دا وس ونه لري چې بندیان وساتي.
ټرمپ وایي متحده ایالات د دې شینند را نشي کولای چې دغه وسلوال دی اروپا ته چیرې چې دوی هڅه کوي بیرته ولاړ شي نفوذ وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د جرمني په مونشن کار کې امنیتی کانفرنس کې وویل چې امریکایي عسکر به بیرته هیواد ته ستنیږي، خو د داعش ځپل به دوام پیدا کړي.
مون خپل عسکر هیواد ته ستنوو، خو مونږ به په داسې ډول بیرته ستانه کړو چې متحدین وشي کړای په سیمه کې د داعش پاتې جنګیالي ونیسي او له منځه یوسي. خو مونږ خپلو شریکانو ته وایو چې په سوریه کې خپله ونډه پوره کړي، څو هلته زموږ لاسته راوړنې خوندي پاتې شي.
ولسمشر ټرمپ تیر کال په دې اعلان چې داعش ډله په سوریه کې ماته شوې او خپل 2000 سرتیري له هغه هیواده باسي، د امریکا د کانګرس غړي او خپل متحدین حیران کړل. منتقدین وایي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به په سوریه کې یو خلا رامنځته شي چې ورسره به د اسلامي دولت ډله په سوریه او عراق کې بیرته ځان منسجم کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د چین او د امریکا اساسي خبري کوي چې په چین باندې ګمرکي محصول زیات نشي. د نن چنګ نه رپورت لرو چې سای سلیمان شایل ولی.
جمهور رئیس شی جن پینګ د جمعې پرز د امریکا د سوداګرۍ د وزارت له لوړپوړو مامورانو سره ملاقات وکړ. دا ملاقات د چین او امریکا د تجارتي اساسو ترمنځ په بیجنګ کې د لوړې کچې دوه اړخیزي غونډې نه وروسته شوې. دواړه هیوادونه د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې وخت لري چې یو د بل پر تجارتي مالونو باندې د ګمرکي تعارفو د لړولو او زیات محصول لګولو د مخنیوي په خاطر یوې موافقې ته سره ورسیږي. توقع ده چې د چین او امریکا د سوداګرۍ د وزارت لوړپوړي ماموران بل هفته په واشنگټن ډي سي کې بیا غونډه وکړي او یوې وروستۍ موافقې ته د رسیدو هڅه به وکړي. واشنگټن بیجنګ په دې تورنۍ چې د خپلو ناجایزو ګټو په خاطر د سالمې سیالۍ پر ځای له ناروا او غیر قانوني لارو چارو نه په استفاده هر کال د متحده ایالاتو اقتصاد ته په میلیاردونو ډالره نقصان رسوي. چین امریکایي شرکتونه په زور او جبر مجبورۍ چې په هغه هیواد کې د کاروبار کولو او د فابریکو د لګولو سره سم باید امریکایي ټیکنالوژي هم چین ته انتقال کړي.
It only matters if we get it done, but we're very much working very closely with
دا امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غږ دی چې د جمعې په ورځ د سپین ماڼۍ په روز ګارډن یا د سرو ګلانو په بڼ کې وینا کوله. ټرمپ د چین او امریکا ترمنځ د تجارتي ستونزو د رفع کولو په خاطر د روانو مذاکراتو په اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې مذاکرات د نوموړي په وینا په سمه توګه مخ پر وړاندې روان دي. زه د جمهور رئیس شې سره لنجدې نه په تماس کېم او زه د هغه ډېر احترام ساتم. کومې ښې اړیکې چې زه له هغه سره وسلرم په خو ور سره زمونږ هیواد نه لرلې. غواړو چې په واقعي معنا یو بهتره موافقه حاصل کړو خو ډېر نور کار هم لا پاتې دی چې باید سرته ورسیږي. امریکایي سناتور کوری ګارډنر چې چین ته څو ځلې رسمي سفرونه کړي دي د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي لانجې په اړه امریکا غږ ته وویل.
But right now it is very difficult. I mean, if you look at just look at the trade situation that we're in right now, I remember visiting with a number of US businesses in China.
فعلاً خو ډیر ګران ښکاری. مطلب مې دا دی چې په زیر وګورو معلومیږي چې زمونږ ترمند تجارت او سوداګرۍ وضعیت ګډوډ دی. خمه په یاد دی کله چې زه په 2015 میلادي کال کې په بیجنګ کې وم او د څو امریکایي شرکتونو له مشرانو سره مې وکتل. هغه راته دا خبره کوله چې موږ چمتو یو جمهور شته فرصت ورکړو چې د امریکا او چین ترمنځ تجارت او سوداګرۍ د پراختیا او ود په خاطر لازم اصلاحات راولي. خو یو کال وروسته هم دغه سوداګرانو ماته دلته په واشنگټن کې زما په دفتر کې ویل چې په چین کې چندان ګډول بدلونونه په سترګو نه لیدل کېږي، بلکې له مخکېنی وضعیت نور هم بدتر شوی دی. متحده ایالات باید په خپله یو طرفه ګامونه پورته کړي او د تجارت په برخه کې موجوده بې انډولي یوسي. واشنگټن تر ټولو زیات د چینایانو لخوا د امریکایي ټیکنالوژۍ د غلا کولو په اړه سخت اندېښمن دی. زیاتره غلا شوې ټیکنالوژۍ د چین د پوځیانو په لاس کې لویږي او هغوی کاپی کوي. انډوري انډستریز په نوم د امریکا د یو صنعتي شرکت مسؤل کریس بروز په دې باور دی چې
there's a sense that you know China was a partner to engage with, it was a country whose rise we wanted to shape.
دا سي احساس موجودو چې چین زمونږ تجارتي انډیوال دی او موږ د صنعت په ډګر کې ترقی او پرمختګ هم غواړو. خو کله چې د چین یو اړخیزو اقداماتو ته په ځیر متوجه شو نو په ښکاره توګه دا واقعیت جوتیږي چې چین صرف غواړي چې خپل پوځ پراخه کړي او ځان په نظامي برخه کې مخکې کړي. په کم شکل چې موږ په موجوده وختونو کې د چین په دفاعي سکتورونو کې امریکایي ټیکنالوژي انتقالوو، په راتلونکي وخت کې به زما په فکر د امریکا لپاره یو غټ چیلنج وي. خو د چین مشران د خبرو په وخت په دغه حقیقت باندې سترګې پټوي. ټرمپ وایي چې بل هفته به په واشنگټن کې د چین د جمهور رئیس سره ملاقات وکړي او چمتو دی چې د شپېتو ورځو پورې د چین پر مصنوعاتو باندې د ګمرکي تعارفو د لړول نه ډډه وکړي. ناقدین وایي چې د چین په مقابل کې د ټرمپ نرمخ با د امریکا نړیوال اعتبار ته صدمه او تاوان ورسوي او په داسې حال کې چې دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي لانجې لاین حل پاتې دي، چین به له مختلفو لارو نه هڅه وکړي چې خپل تکتیکونه بدل کړي او زیات وخت او فرصت په لاس ورشي خپل مرام ته ورسیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
دا آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو خبرونه د عملري سوشي بوکي د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.